په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زه نوریس نوري هرکلی کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تېرې ورځې د خونړیو بریدونو د قربانیانو شمېر اتیاو ته لوړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښیي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري. مخله دې چې دې خبرونه دې مطالبه بشپړه معرفي وکم. فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی کې افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډله چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد وروستیو حالاتو په اړه توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته راغلي. او پاکستاني چارواکي وایي په کوټه ښار کې د 14 له کبله لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي وسلوالو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده، خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یو صف کې ودرېږي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالی عبدیانی د جنازې په مراسمو کې کړې ده.
دا وطن ته په سپکه مه ګورئ، دا یې لوی ګړنګ ده. موږ سوله غواړو، موږ د سولې لاسته وړاندې کړ. که تاسې دا فجایع کوئ، ولس د افغانستان، علمای کرام د افغانستان، لوی درستیز د افغانستان، وزیر د دفاع، ټول موږ درشد، دا به په یو صف کې دریږي.
ولسمشر غنی د توریالی عبدیانی کړنی وستایلی او د ولسمشری مڼې د یوې اعلامیې له مخې نوموړي ته یوه رتبه ترفی او کورنۍ ته یو اپارتمان ورکړ. د پکتیا امنیت قمندان پرون وروسته له هغه وژل شو چې یولسو تن مرګ برید کوونکو د پکتیا پر امنیت قمندانۍ ډلې برید وکړ. په دغه برید کې پر ښاغلي عبدیانی سربیره 40 تنه وژل شول او 158 تنه ټپیان شول. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد وروستیو حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل
مسئولین سکتورهای امنیتی را در آغاز هفته آینده روز شنبه دعوت کردیم.
دوی وی د امنیتی سکتورونو چارواکي مو د راتلونکو اونۍ په سر کې د شنبه په ورځ رابللی دي. حتما به زموږ شخ اوري مخکې له مخکې مکتوبونه ورسېدل دي.
نمایندگان مردم پاسخ ارائه وکړند.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته پاکستان له افغانستان سره د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی دی او اوس د دوی په خبره امریکا باید د پاکستان د دغو کړنو په وړاندې اقدام وکړي. د افغانستان امنیتي چارواکي داسې مهال ولسی جرګې ته وربلل کیږي چې تېره ورځ د افغانستان په څلورو ولایتونو کې انتحاري بریدونه او چاودنې وسوې چې ډېری پوځیانو ته په پرې تلفات واوښتل. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یوه 14 کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قشتې پولس ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. د جوزجان والی لطف الله عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډلې لس تنه طالبان او څلور نورې د داعش ډلې غړي ول چې نن د خپلو سپکو او درنو وسلو په تسلیمولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د هغې حلقې د دې 14 کسیزې ډلې مشر حاجی ابراهیم ویل چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه د پردیو هیوادونو په ګټه او د هیواد د ورانۍ او بې ګناه خلکو د وژنې سبب کیږي. د اوتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په کوټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شوو کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. سرچینې ویلي چې دا چاودنه نن سهار وختي د کوټې او سی بي ترمنځ د غځېدلې لارې په اوږدو کې شوې او د پولیس افسرانو یو لاری موټر په نښه شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې نوعیت نه دی پټاکه شوی. د عراق حکومتي ځواکونه وايي په نینوا او دیالا ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وي. د عراق د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګه ځواکونه له هغو سیمو وتلي دي. اعلامیه زیاتوي په نیول سویو سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سینجار شارګوټۍ او هم د دیالا ایالت خانقین او جلاوله شارګوټي شامل دي. د رواني اونۍ په لومړیو کې عراقي سرتیرو او متحدو ملیشو یې کرکوک شار او د دغه شار په شمال کې ځینې عمده تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستل. دغه عملیات درې اونۍ وروسته له هغه کېږي چې د عراق نیمه خپلواکي سیمې کردستان د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه. دغه ټول پوښتنه د بغداد لخوا غیر قانوني وبلل سوه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ویلي چې دغه عملیات د عراق د یووالي د خوندیتوب لپاره اړین ول. د کردستان سیمه ییز مشر مسعود بارزانی د سولې غږ کړی دی، خو ژمنه یې کړې چې د کردانو د خپلواکۍ لپاره کار ته به دوام ورکوي. او ایران وایي د هیواد چمتو دی چې د تیلو له امریکایي کمپنۍ سره سوداګري وکړي. د متحده ایالاتو حکومت د تیلو امریکایي کمپنۍ په ایران کې له پانګونې او سوداګرۍ منع کړي دي. د ایران د تیلو وزیر ویلي چې امریکایي کمپنۍ کولی سي ایران ته راسي او ګټه پورته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه خوشنۍ کېږي. که څه هم د 2015 کال اټومي موافقې وروسته زیات شمېر هیوادونو له ایران سره د تیلو په برخه کې پر خپلو کمپاینونو لګول سوي بندیزونه لرې کړل، خو متحده ایالاتو دا بندیزونه پر ځای ساتلي دي. ده خبرونو پای.
لافر بازاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د غراز مدني ټولنو فعالانو امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونه ګرم وبلل چې دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا وروستي خونړي بریدونه د سولې له خبرو سره تړاو لري او پاکستان غواړي وښيي چې پر طالبانو زیات نفوذ نه لري.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکاره کوي چې نه، طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي.
دا مسله مو د چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې.
زما غمان خمدا دی چې معلوم الحاله بهرني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم شي او سوله رامنځته شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې راپورونه وایي د اسلامي دولت ډلې په زرګونو وسله وال د سوریې ادلب ته تښتېدلي دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. بیا هم زه نوري اسنوري خبرونه پاته برخه د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په پکتیا او غزنی کې پر افغان امنیتي ځواکونو د تیرې ورځې د خونړۍ او بریدونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې په دواړو پیښو کې نږدې 300 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ګردیز پر امنیه قومندانۍ د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پکتیا امنیه قومندان جنرال توریالی عبدیانی هم شامل و چې جنازه نن په کابل کې د افغان ولسمشر او نورو لوړ پوړو چارواکو په ګډون ترسره شوه. مخکې امنیتي چارواکو د ګردیز د ډلې ځې حملې چې د برید کوونکو شمېر یو لستنه خودل شوی و. د وژل شوو کسانو شمېر 140 تنه یاد کړی و. 21 پولیس او 40 ملکیان خودل شوي و. د پکتیا د روغتیا د ریاست د امرسیال په وینا په دغه حمله کې شاوخوا 216 کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت بیا ویلي چې برید کوونکو د پولیسو یونیفورم اغوستی و. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان سردار ولی تبسم فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د دغه حمله په تړاو د امنیتي ځواکونو دوه غړي توقیف شوي چې ورسره دا احتمال زیاتوي چې خیر طالبانو سره د امنیتي ځواکونو له دننه همکاري شوي وي. هغه همدارز ویلي چې طالبانو خایي هغه هوموی او د پولیسو پیک اپ موټر چې په دې حمله کې ورڅخه کار اخیستی و د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ د شاوخوا 2 میاشتې مخکې برید په ترڅ کې نیولی و. د پکتیا ترڅنګ غزنی هم تېره ورځ د خونړي برید شاهده وه. د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ د طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر چې مخکې 15 تنه ښودل شوی و 40 ته راکم شوی دی. د غزنی د والي ویان حریف نوري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواک ټوپکونو 15 غړي او 15 ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېښت تنه نور ژوبل شوی دي. د دواړو خونړیو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د دغه حملو سره بیا پر افغان امنیتي چارواکو انتقادونه زیات شوي چې د دا ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. نن بیا په ګردیز کې د تیرې ورځې له خونړۍ برید وروسته د پکتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران، د سیاسي کړیو غړي او د مدني فعالان په یوه غونډه کې راڅرګند شول او په امنیتي، کشفي او استخباراتي ارګانونو یې د ناغړۍ تور پورې کړل. د ازادي راډیو خبریال داود طپان هم دې غونډې ته ورغلی و.
په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا ولایتي شورا غړیو، مدني فعالانو او قومي مخورو برخه لرله، د دې ولایت د ولایتي شورا منشي حفیظ الله مبارز وویل د کشفي او استخباراتي ارګانونو مشران دي له ولس څخه د بخښنې غوښتلو ترڅنګ دندې پرېږدي.
د کشفي ارګانونو مسؤلین باید د ولس نه بخښنه غواړي او د بخښنې صاحب ترڅنګ دوی باید استعفا وکړي او ولسونو ته ځوابګو اوسي. نه تنها دا اوله پېښه ده، بلکې څومره دا پخوا هم داسې پیښې په امنیه قمندانۍ کې رامنځته شوې. کشفي ارګانونه ضعیف دي، هر څنګه چې کېږي دوی باید ولس ته ځواب ووایي او خپل استعفا زر تر زره وړاندې کړي.
د دا هم وویل که چېرته د دغو ادارو ناغېړي نه وي، ښایي داسې پیښې رامنځته نه شي. د کنفرانس یو بل ګډونوال قومي مشر ښایسته جان هادي په کشفي او استخباراتي کړیو د بېغورۍ تور لګولو تر څنګ په اداره کې د پلټنو او مجازاتو مکافاتو د سیستم نشتوالی د لویو پیښو باعث وګاڼه.
مونږ وایو چې جان خېلو سکوت وکړي، چا پوښتنه ونه کړه. په تېره روژه کې په امنیه قمندانۍ برید وشو، چا پوښتنه ونه کړه. کله چې پوښتنه نه وي، همدغسې پاجي، همدغسې ناورینونه به رامنځته کېږي. مونږ وړاندیز داده لکه مباری صاحب چې وې چې دغه کې هم امنیتي ارګانونه، خاصه قمندانۍ پولیس لاس لري او هم یې قوي غفلت کړی دی. دوی نه د قوي پوښتنه وشي، دوی د څارنوالۍ ته معرفي شي. که معرفي نه شي، کوله مونږ د دوی اقدام ته په تمه یو. که دا کار یې ونه کوي، مونږ خپله نه قمندانۍ امنیت قمندان ته اجازه ورکوو، نه نور امنیتي ارګانونه. په دې چې نه دوی خپل ځنونه تر اوسه پورې وساتل او نه یې د ولس خوندیتوب ډاډ په غاړه واخیسته.
د نوموړي په خبره مرکزي حکومت باید د دې ولایت د نظامي پیاوړتیا لپاره جدي اقدامات او هلې ځلې وکړي. که چیرته داسې ونه شي، ولسونه به د دې حکومت له مرستې لاس په سر شي. په دې خبري وربلل شوې غونډه کې سیاسي او مدني فعالانو هم له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنې لرلې. د پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اصف خیل وویل
یو لویه غوښتنه دا ده چې د پکتیا د استخباراتي ادارو او کشفي ادارو مشران باید محاکمه او لدندو ژر تر ژره ګوښه شي. که چیرې دوی ګوښه نه شول، د پکتیا خلک به سوله ییز لاریونونه کوي او د پکتیا په امنیتي اداره کې به د بدلون غوښتنه کوي.
د چا نوم وانخیست، خو د پکتیا ولایت له والي نیولې ان تر ښکته کشفي او استخباراتي ادارو مسؤلینو ته یې ګوته ونیوله او له مرکزي حکومت څخه یې په پکتیا کې د تغییراتو غوښتنه وکړه. دا خبري کنفرانس په داسې مهال ورغوښتل کیږي چې تېره ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پکتیا په امنیه قمندانۍ څلور پرله پسې چاودنې وشوې او په دغو بریدونو کې یوولس تنه ځانمرګو بریدګرو څخه استفاده شوې وه چې نږدې 240 تنو ته یې مرګ ژوبله واړه والا چې د چارواکو په خبره اکثریت ملکی وګړي وو. د دې خبرې ناستې په اړه د پکتیا امنیتي او کشپی ارګانونو تر دې مهاله کومه خبره نه ده کړې، خو په سویل ختیځ زون کې د 303 سپین غر زون کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته په خبرو کې ومنله چې د پیښې جدي پلټنې روانې دي او 15 تنه هغه مشکوک عسکر یې هم نیولې دي چې په پیښه کې پرې د لاس لرلو شک کیږي.
داود طپانو چې په ګردیز کې د خبري غونډې له وروستي جزئیات څرګندول. همدا شېبه بیا هم داود طپان راسره د ټلیفون په لیکه دی. طپان صاحب، په راپور کې مو د دغه وروستي خونړي برید د په غبرګون کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړو، د قومي مشرانو او د غرض مدني ټولنو د فعالانو عکس العمل راخیستی وو. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویاند سردار ولی تبسم فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې د دغه حملې په تړاو او دوه د امنیتي ځواکونو غړي نیول شوي. تاسو د دغو نیول شوو کسانو شمیر زیات ښودلی دی، آیا تر اوسه پورې څېړنې څه ښیي؟ ابتدایي څېړنې چې له داخله د طالبانو سره همکاري شوې ده،
د 203 غرزون امنیه کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد د ازادي راډیو سره په خبرو کې، په مخامخ خبرو کې وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنه دا ثابته کړې ده سیدی پولیسو په جامه کې راغلي نظامی جامه کې راغلي وشلوال بریدګر او ته د داخل زمينه سازي شوی دا او په دې تړاوې 15 تنه مشکوک عسكر هم نیولي سیدی نظمی عامه مربوط تشکیل کې شامل وو. دا د اسد الله شیرزاد خبرې وي دوی له چړنې او د ګډ عملیاتي پیل کړی دي چړنې پیل کړی دي د وسلوالو په وړاندې دوی د خپل دریست څرګند کړی بیګا دوی ته سپارښتنه شوی وه د مرکزی حکومت له لوري د اجرایه رئیس له لوري او د پکتیا ولایتي ګډ پلاوي ټولو په شریکه د کورنیو چارو وزارت نه راغلي پلاوي په شریکه دا سپارښتنې اخیستې دي او دوی یو څېړنیز مرکز جوړ کړی دا پېښه تعقیبوي او د دې پېښې عاملین به مجازات کوي. دا د اسدالله شیرزاد خبرې وي. ولې تاسو سی وایي چې په پېښه کې د مړو شمېر زیات شوی؟ مونږ څو شېبې وړاندې د پکتیا د عامې روغتیا له رئیس ولایت خان سره خبرې وکړې. هغه په لنډو راته وویل چې پرون ورځ راوړل شوي ټپیان یو شمېر یې شدید زخمیان وو چې دوی کابل او د کلي اردو شبخانې ته انتقال کړي. دوی د دې په اړه معلومات نه لري چې دغه شمېر څومره اضافه شوی او څومره وژل شوي یا څومره تداوی لاندې دي. لا هم خو امنیتي چارواکي وایي چې شمېر د ټول شمېر چې دوی ته لیست ورکړل شوی 206 تنه دوی ښیي چې په دې کې 140 تنه 840 تنه وژل شوي یادوي او باقي ټپیان. بلې نورې صاحب
بلې تپان صاحب مننه د پکتیا د روغتیا د ریاست مرستیال بیا فرانس پرس خبری آژانس هدایت الله حمیدی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د ګردیز د خونړي برید د قربانیانو شمېر شپېتو ته نږدې شپېتو ته لوړ شوی او دغه راز 216 نور هم په دغه برید کې انټاپیان شوي دي. له تاسو مننه. خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د عمان له څلور اړخیزې غونډې سره نږدې په یو وخت د وسلوالو طالبانو خونړیو حملو وښوده چې پاکستان غواړي نړۍ ته وښیي چې دا هیواد پر دې ډلې ډېر نفوذ نه لري. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان د سولې په برخه کې په تېره بیا د سولې خبرو ته د هغوی د حاضرولو په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د سولې غږ ته په جګړې د وسلوالو طالبانو ځواب د پاکستان نوې چال بولی. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال حاجی دین محمد وای د عمان له سلور اړخیزې ناستې یوه ورځ وروسته د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې دا ښیي چې پاکستان یو ځل بیا د نړۍ د غولولو هڅه کوي او غواړي دا دوکه ورکړي چې پر دغې ډلې بې واکه دی.
پاکستان باندې ډېر فشار دی او هغه اوس داسې ښکار کوي چې نه طالبان ډېر زما په لاس کې نه دي، مستقل دي، دغه فکرونه هم کولای شي.
خغلی دین محمد ویل تیرو تجربو ته په پام سره دا ځل هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ریښتینی همکاري ته هیله من نه دي، خو په خبره یې اړتیا ده چې د سولې دروازې پرانستې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ عمان د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د سلور اړخیزې ناستې کوربه وو. که څه هم افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان به دا ځل د سولې په خبرو کې ریښتینی همکاري وکړي، خو له دې خبرو یوازې یوه ورځ وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په پکتیا او غزنی ولایتونو کې په خپلو خونړیو حملو سره د پکتیا د امنیت قومندان په ګډون نږدې اویا تنه چې ملکیان او امنیتي ځواکونه دواړه پکې شامل وو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. پایتخت کابل هم په دغه ورځ آرام نه وو او د ورځې ناوخته د لاسي بمونو په یوه حمله کې یو ملکی کس ووژل شو او دوه تنه پولیس ټپیان شول. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان به یادو پیښو ته په پام سره وایي طالبانو په دې توګه وښوده چې باید د افغانستان د سولې په مسله کې د قضیې د یو اړخ په سترګه ورته وکتل شي. له دې ډلې بشیر حاتف ازادي راډیو ته وویل
چون طالبان د غونډه کې نه دي بلل شوي، هغوی غواړي خپل زور وښيي چې مونږ هم د قضیې د یو اړخ په توګه مطرح یو او د نورو هیوادونو ناست او خبرې نشي کولی
د عمان په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې. وسلوالو طالبانو هم د غونډې تر پیل د مخه د خپلو استادو د ګډون امکان رد کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسقط په سلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو پر عملي کېدو او ریښتینو اقداماتو ټینګار شوی او ګډون کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملي اقدامات کوي.
د عمان په پلازمینه مسقط کې د تیرې دوشنبه په ورځ د هماهنګۍ د ډلې په غونډه کې پاکستان، افغانستان، چین او د امریکا متحده ایالاتونو استازو ګډون کړی و. د دې غونډې نتیجه له رسنیو سره نه ده شریکه شوې، خو یوازې دومره ویل شوي دي چې په دې غونډه کې د دې ډلې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې کړې ژمنې باید عملي شي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر اغیز و موضوع د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو موسی فریور سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی فریور، د مرکه په پیل کې وایي
همدغه حالات چې تاسو ورته اشاره وکړه د ټولو ملت لپاره ډېر ناورین و او ما تا خود دیر بد کاریده، ځکه چې بالاخره هر جنگ سولې ته رسیږي او موږ مجبور یو چې د ملي ګټو پر بنا او د اسلام د عقایدو پر بنا سولې ته باید ترجیح ورکړو. او بیا یو ځل بیا ستاسو د رادیو له لارې دوی باندې غږ کوم، ځکه چې زه د سولې دپاره کار کوم. اما تصمیم نیولی چې تر اخره د عمر تر اخره پورې د سولې لپاره کار وکړم. دوی ته وایم چې د خدای لپاره دا وژنه، دا قتل، دا انتحار، دا انتجار ختم کړي، ځکه چې تاسو هم بربادیږي او زموږ مظلوم ملت هم بربادیږي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې طالبان نمو غوښتل یا څوک چې جنګیږي د حکومت پر وړاندې چې سولې ته غاړه کېږدي، او د دې هم شاهد یاستئ چې په دې تیرو 1400 کلونو کې په مکرر شکل باندې دغه غوښتنه مطرح شوې ده. پوښتنه مې دا کوله چې ولې په یو خاص زماني مقطع کې چې کلالته د عمان ناسته تر سره شوه دا ډول حمله وشوي، دا د څه ښکارندوی کوي ستاسو نظره؟
زما ګمان همدا ده چې معلوم الحال بارني کلیو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله رامنځته شي. زه ګومان کوم چې دا کارونه سبوتاژ دی د سولې لپاره، او زه بیا هم غږ کوم چې هر څومره چې وژنه وي و انتحار وي و انفجار وي، بالاخره یو ورځ رسیږي، یو ورځ رسیږي چې ته مجبور یې چې سولې ته کښېنې او د سولې پر بنا دا لانجه ختم کړي. خو بهتر همدا ده کله چې بغیر دې چې افغانستان ته او قبرستان تبدیل شي، اوس راځي بیا دولت سره کښېنئ، دا مشکلات د سولې او مذاکراتو له لارې حل کړي، کنه بیا افغانستان خو بربادیږي او ستاسې دا تاریخي دینی مسؤلیت بیا څنګه کېږي؟
بله استاد، تاسو اشاره وکړه چې ځینې بهرنۍ کړۍ غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو داسې وضعیت کې بالاخره د سولې پروسه یعنې د دې برخلیک څه کېدای شي او واقعا موږ پر کوم لور روان یو ستاسو نظره؟
که ملت میدان ته حاضر نشي او ملت د سولې تر شا ونه درېږي، نه بارانی وادو، نه خارجی قواه، نه د مون همسایه ملکونو واکدارانو، هیڅ کله دوی نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي. ملت چې تصمیم ونه نیسي، بیا دا جنگ، دا بربادي د پخوا په شان ادامه ولري او زموږ د ملت نه بیا نور قربانیان هم اخلي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو موسی فریور چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د سولې پر روان بهیر د هغو اغیز په اړه نظر راسره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش زیات شمیر سخت دریځي په سوریه کې د القاعده تر کنټرول لاندې ادلب ولایت ته تللی دي. دوی د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې تر کنټرول لاندې مرکزونه یې تر پراخو حملو لاندې راوستل شول، تیښتې ته اړ شول. صفي الله ستانکزی د اسوشیټ پرس خبري آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې سیمې په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو ځواکونو او د سوریې رژیم تر سختو حملو لاندې ونیولې، چې په نتیجه کې څه باندې 10,000 سړي، ښځې او ماشومان له دې سیمو وتښتېدل. د دوی ترمنځ د داعش ډلې زیات شمېر جنګیالي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم، موجود و دوی ټول د سوریه شمال غربي ښار ادلیب ته وتښتیدل. ادلیب د القاعده شبکې د یوې ملاتړې ډلې د شام د ازادۍ کمیټې تر کنټرول لاندې دی. د سوریه فعالان چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي او د شام د ازادۍ ډله چې د القاعده شبکې د تروریستي فعالیتونو یو ائتلاف دی، څلور کاله مخکې لومړی وار سره برابرۍ مخالفت وکړ. دوی جلا شول، حال دا چې د دواړو ډلو په منځ کې د یو بل ملاتړي وو. اوس د شام ازادۍ کمیټې د اسلامي دولت ډلې هغه جنګیالي بیرته منلي چې دوی سره پیژندل او ځینې نورې بندیان کړي دي. د لندن د اقتصاد پوهنتون استاد او د ISIS یو تاریخ کتاب لیکوال فواز ګومیز وای القاعده به د داعش له جنګیالیو په خلاصه غیږه هرکلی وکړي، هغه سرسختي جنګیالي چې د جګړې د میدان ښه تجربه لري. القاعده ډله چې نړیوالو تروریستانو یوه اصلي شبکه ده، اوس د اسلامي دولت ډلې په تجزیه سره د خپلې ګټې لپاره کار کوي. د عراق دوه استخباراتي چارواکو د نوم د نښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي د القاعده شبکې مشر ایمانو زواهری له ډېرې پخوا هم د اسلامي دولت ډلې ته د قناعت ورکولو هڅې کړي دي او خپل استازي ورلیږلي دي. دوی ویلي داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مشران له هغې ډلې ابوبکر البغدادي له دې بیعته خوښ نه دي. د عراق د استخباراتي چارواکي په خبره د سپتمبر په 28مه البغدادي ته د منصوب غږیز کلپ خپرېدل له دې قضیې سره بې رابطه نه دی چې هغه پکې خپلو جنګیالیو ته واضح پیغام ورکړ. البغدادي خپلو جنګیالیو ته د مقاومت امر وکړ او ویې ویل چې ځانونه مه تسلیموي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په تیرو څو میاشتو کې تر خپل کنټرول پراخ مرکزونه له لاسه ورکړل او زرګونه جنګیالي ووژل شول. په عراق کې د موسل ښار له لاسه ورکړ او څو ورځې مخکې وروستی اصلي مرکز رقه ښار په سوریه کې پرېښود. اوس چې هم د القاعدې ملاتړي او هم د داعش جنګیالي په ادلیب کې سره یوځای شوي، د دوی د ځپلو لپاره به هم د سوریې رژیم پام کوي. که څه هم د ترکیې پوځیانو تېره اونۍ په ادلیب کې عملیات کړي، خو داسې ښکاري چې د نړیوالو توجه ورته پکار ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار لوو بوجود ما خام تر وو بوجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. او اوس په اسمت سروان ته وښو چې د فضایي څیړنو په اړه څه وروستي پرمختګونه شوي.
سپیس ایکس کمپنۍ ننداری ته د خپل نوي راکټ له وړاندې کول وروسته په مریخ کې د یوې اډې د جوړولو ستر پروګرامونه اعلان کړل. د سپیس ایکس نوی راکټ دا وړتیا لري چې فضا ته څو ځلې سفر وکړي او ویل کېږي چې سرعت یې په ساعت کې 20,000 کیلومترو ته رسیږي. د کمپنۍ ویلي دي چې تر 2022 میلادي کال پورې په مریخ کې اډه جوړوي او په دې سیاره کې د اوبو د ژوند کولو د مناسب ځای او هلته ژوند ته د اړتیا وړ شیانو د پیژندلو لپاره دوه اکتشافي ماموریتونه ترسره کوي. مریخ ته د تلونکو لومړنۍ ډله په 2024 میلادي کال سفر پیلوي او هلته د لمریزې انرژۍ یو برېښنا کوټ جوړولی شي څو ځکه ته د انسانانو د بیرته راتګ لپاره امکانات برابر کړي. په دې سفر کې کارول کېدونکی راکټ به په عمودي ډول راکښته کېدای شي. سره له دې چې د مریخ د جاذبې قوه لږ ده او ورڅخه د راکټ پورته کېدل هومره سخت نه دي چې یو راکټ له مځکې څخه پورته کیږي، خو بیا هم د دې لپاره چې راکټونه له مځکې څخه زیاته اندازه سونګ مواد مریخ ته وړلای نشي، له همدې کبله باید د مریخ په اتموسفیر کې له موجودو کاربن ډای اکساید او د مریخ تر خاورو لاندې کنګل شویو اوبو څخه د راکټونو د بیرته راتګ لپاره انرژي تولید شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم مال ازادی رادیو ته دا پیغام زما پیغام به تر وصول چارواکو ورسی. اول د زابل و چارواکو ته زره زابل څخه خبر کوم. زموږ په بازار کې په سرایو کې سوداوی د کشمیچو ته د ادم او د زیره ته په وانه دي نور کاروبار ټول په کلدار روان دي. و دا یو بزګرانو ته ډېر ښه ځان علي چې ځکه موږ سره سل کلدار دکاندار وټارا سره کی پاغه وټه کی مرډ اتاوی کی خدمت یا غام ور ټول چارواک ته ورسیږي. والسلام.
السلام علیکم وزیر خان، خبرې کوم د کندوز د ولایت د کلازال د ولسوالۍ کایرال ککول نه. زموږ د جمعات رئیسان ولسوالۍ نه کوم شیان راوړي هغه دلته په موږ باندې په پیسو خرڅوي. دوه کیلو خرما یې راوړي دلته 40 روپۍ 50 روپۍ موږ نه اخلي. وای چلته ولسوالۍ کې موږ په پاکټ باندې 400 روپۍ اخلي. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. والسلام احترام.
زما دغه پیغام دی د افغانستان خلکو ته چې دا طالبان چې دي رسۍ پر دې خلکو نه لري دا څه د خدای دنیا په شهادت ورسوله د دې سره سوله مه کوئ دا د سولې خلک نه دي دا د پنجاب غلامان دي هغه چا ته ورته وایي دوی د افغانانو په مرګي سرمان خېږي. وسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو خپرو او په دې هیله چې مسؤل چارواکي ستاسو دغه څرګندونې یا شکایتونه واوري او د ستاسو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو سفر به ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
افغان ولسمشر وایي وسله والو مخالفینو ته د افغان حکومت پیغام سوله ده خو هغه ډلې چې دا پیغام نه مني افغان ځواکونه به یې په وړاندې په یوه صف کې ودرېږي. ولسمشر اشرف غني نن دا خبرې د کابل په عیدګاه جومات کې د پکتیا د امنیت قمندان توریالي عبدیانی د جنازې مراسمو پر مهال وکړې. د افغانستان د ولسي جرګې مشر پریکړه کړې چې راتلونکې اونۍ د افغانستان امنیتي چارواکي د هیواد د وروستیو حالاتو په اړه د توضیحات ورکولو لپاره ولسي جرګې ته ورغواړي. عبدالرؤف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. د جوزجان د امنیت ریاست وایي د طالبانو او داعش وسلوالو یو څوارلس کسیزه ډله نن په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سوه. د طالبانو قمندان حاجي ابراهیم چې ویل کېږي د دغه ولایت په قوشتی په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې مشري کوله په دغه ډله کې شامل دی. پاکستاني چارواکي وایي په کوئټه ښار کې د یوې چاودنې له کبله لږته لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ویل کېږي په وژل شوو کې درې تنه امنیتي ځواکونه دي. د عراق حکومتي ځواکونه وایي په نینوا او د یالا ولایتونو کې هغه سیمې یې نیولې چې وړاندې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې وې. د عراق د پوځ په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي د عراقي ځواکونو تر رسېدو د مخه پېشمرګ ځواکونه له هغو سیمو وتلې دي. اعلامیه زیاتوي په نیول شویو سیمو کې د موسل بند، د نینوا په شمال کې د سینجار ښارګوټی او هم د یالا ایالت خانقین او جلاوله ښارګوټی شامل دي. او د ازبکستان ولسمشر د چچنیا له مشر سره لیدلې. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر میرزیایوف له رمضان قادروف سره پر اقتصادي او فرهنګي روابطو خبرې کړې دي.
مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوره لیګ د نیمه پای لوبې د ستنیدنې په سیالۍ کې د میوند اتلان او د سپین غر بازان د فوټبال لوبډلې سره د لوبې ډګر ته اوسي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبه سبا شپه 15 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. ښاغلی روفي وایي چې د میوند اتلان لوبډله د دغو سیالۍ په لوبې ته نږدې شوې ده. د تیرې پنځمه په شپه د سپین غر بازان لوبډلې 0-2 پر وړاندې لوبه د میوند اتلانو ته وبایلله. تر دې دمه د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ شپږم پړاو نیمه پای لوبه ته شاهین آسمایي، سیمرغ البورز، میوند اتلان او د سپین غر بازانو لوبډلې لار موندلې ده. په کابل کې نن د کرکټ د 500 سنونو د لومړۍ درجه لوبډلو د سلور ورځنۍ سیالیو لړۍ پرانیستل شوه. د کرکټ بورد وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل لومړۍ لوبه د کابل پلکوزی نړیوال لوبغالي کې د اکتوبر په شلمه د بند امیر او مساینک لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ د کابل، ننګرهار او خوست په ورزشي لوبغالو کې د امو بوس، مساینک، سپین غر او بند امیر لوبډلو ترمنځ کیږي. په کابل کې د رسمي او آرچری یعنی د تیرو کمان لوبو د سیالۍ نهم پړاو د 1200 ولایتونو د سباند 180 لوبغاړو ترمنځ نن پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ځوانانو او لویانو یعنی په دوو کټګوریو کې د څلورو ورځو لپاره روانې وي. د دغو سیالۍ هدف د رسمي سیالۍ ملي لوبډلې ته د شپږ دېرش نویو لوبغاړو غوره کول ښودل شوي. د سپورتي خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 څپه اوریدلی شئ. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو ازادي راډیو خبرونه کوي په همدې سپو له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې توار ورسیږي په خصوص کې د دو قومونو ترمنځ د وشخړې د پای ته رسیدو له حاله مو خبرو په خصوص کې د دو قومونو ترمنځ د شاوخوا درې لسیزو شخړه پای ته ورسیده د حیدر خیلو او د ورزی لیوانین خیلو ترمنځ د څلزاینو پر سر د لانجی پر سر دریزلی وسلوال قومي شخړې شوې چې ویل کېږي دوړ لورو پکې شاوخوا وکسان وژل شوي او له لاسو زیات هم ټپیان شوي او افغان ولسمشر دی وزنګړي فرمان له مخې په خصوص کې د قومي لانجو او دوا او د حل لپاره د جنوب ختی زوند شپږ ولایتونو له مخاورو مشرانو یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی و چې بل اخر په دې وتوانید چې له یوې میاشتې وروسته د غلانجه ختم کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوز کې د قومي داوو او لانجو د حل لپاره د افغان ولسمشر لخوا ځانګړی کمیسیون وتوانید چې له ډیرو هڅو او پرلپسې جرګو او سلا مشورو وروسته د حیدرخیلو قوم او د ورزی لیوانخیلو ترمنځ د قومي ځمکو پر سر دیرش کلنه لانجه د دواړو خواوو پر رضایت حل او د سه شنبې ورځې ناوخته د دعوې په سیمه کې د روغې فیصله اعلان کړه. د یادې دعوې او لانجې د موظف کمیسیون یو تنغړي نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته وویل چې
د حیدرخیلو خلو دپاره موږ وټکل شو موږ دا کمیشن وکړای شو چې د درې هفتو په مودا کې دغه مسالې ته د پای ټکی کېږدو او په نوی اناناتو چې په دغه کې نه د دوه طرفینو لخوا ډوډۍ خوړل شوې ده او نه خلاط اخیستل شوی ده. داسې یو اساس هم کېږي چې زموږ نور قومونه هم د دې لارې نه استفاده وکړي. موږ لومړی د رئیس جمهور او بیا د خوست والی صاحب نه مننه کوو چې دوی دغه ته متوجه شوي دي او موږ به هله ځله کوو چې د نور قومونو مشکلاتو ته هم د پای ټکی کې
د خوست یو تن قومي مشر وکیل امیر خان صبری په دې خوشحالي څرګنده کړه چې د ټاکلې کمیسیون په هڅو یوه داسې لانجه حل شوه چې مرګونه ژوبلې او تاوانونه پکې شوي ول.
دا د دې خوشحالي ورځ ده په خوست کې چې دا غټه مسله حل شوه. ډېر مرګونه بشه ډېر ستونزې بشه تکلیفونه بشه مصرفونه شوي.
د ورزی لیوانخیلو او حیدرخیلو قوم د لانجه د حل کمیسیون مشر حاجی داوود هیله وکړه چې په خوست کې د دې لانجه په شان نورې قومي داوی هم حل او فصل شي.
الحمدلله دوړو جانبینو ډیر په خوشاله د افریقا فیصله ومنله. موږ دې ټول نه ډیر مننه کوو ام دې ولایت نه ام امنیتي ورګونونو نه ام رئیس جمهور نه چې دغه تایی ټول قومو په منځ کې د دې سولې د روغې جوړې خیر اخیری د پای ټکی کې پښ شو.
دی ادمانی ورده خوست چې لګي هواري او ډیر غریزي سیمې لري لیوی پیډای راهي سپو کې د لزګونو کلو او قومونو ترمنځ په دغه غرونو او سرزاینو باندې داوی او لانجې موجود دي. که څه هم دا داوی او لانجې په ځلونو په وسلوالو نښتو بدلې شوي خو چارواکو په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې اوس دې لانجو ته د یو شمېر بهرنیو کړیو لاسونه هم رسیدلي دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست ل ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بول خبرونه ته ز سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په وام نن د شکنجه په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس.
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم بداري او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخکې هغه آیت قرآن زمشان را پویاسو چی اللہ جل علا شنو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ پخپل مورد که چی زخپل بندگان نتعذیب وما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جواتا کیگی چی تعذیب دی انسان، شکنجه دی انسان، او د انسان لپاره دا د دې آیت نه صریحا معلومیږي چې او څرګنده کی چې دا جواز نه لري چې انسان د جګ سي انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وایي زه څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر هغو چې ما څوک نه ور لېږلی. د دې رسول لېږل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپېژني چې دا جرم دی دا مه کوئ. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجې د قانون په رڼا کې هر هغه عمدي او قصدي او ارادتن چې وغواړي د چا ته رنج تکلیف او رواني جسمي صدمه ور ورسي تر هغو پورې دا سړی دا مامور د ضبط په دې وتوانېږي چې تر هغو پورې حقایق کشف کړي. د شکنجې مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې یو سړي ته درد رنج دا ور ورسي چې تر هغو پورې دا سړی په دې باندې محترف سي چې دغه خپل د دغه جرم که د کړی نه ځان ته منسوب کړي. دا مفهوم دی شکنجې دی او دا په قانون کې دا اس اعمال منه دي.
ډیره مننه سره سه محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجې دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د دې عقایدو ته توهین او د ته سپکې سپورې ویل او د ده هغه کوم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی رهبر ته سپکاوی او یا د ده فامیل ته سپکاوی ده روحي صدمات یا نور ډولونه هم څه چې هغه کشف سوي دي چې موسیقي ورته په جګ آواز اورېدل بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړي ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته یو سړی وګورې محسوسیږي نه ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لې چې هغه موارد مواظر کړ. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل په یخو اوبو باندې درول او نوکان استل دغسې نور موارد دي چې بالاخره یو مزنون دې ته واداره کی چې تر هغو پورې هر هغه عمل چې ده کړی نه وي د ده د شکنجې په ترڅ کې هغه په دې معترف سي چې ځان ته هغه جرم منسوب.
سیرت صاحب د شکنجې په اړه په نړیوالو قوانینو کې څه ویل سوي دي؟
نړیوال چې کله مختلف ملکونو مختلف جزاګانې په مختلف انقلابونو کې او په مختلف حکومتو کې د غچ د اخیستو په خاطر خلک متوسل سوله دا په تاریخ کې ثبت سوله بلاخره نړیوال په دې راجګ سول د دې له خاطر د شکنجې کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې که هغه د کودتا نظام وي که هغه د صلاح اخیستلو په نظام یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجې ته متوسل سي په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله. هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دغه کې که چا دا کنفرانسون منلی او که نه یې منلی د دواړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري. دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره هغه تضاد موجود وي چې تر هغو د بل چا نه د شکنجې په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي. نو بنا نړیوال په کې جګ سوله د قانون د معنی شکنجه یې تصویب کړې ده. بعضې ممالک دا تصویب کړې منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعض نه ده منلې. بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت محترم د ورستي پښتنې پتوګه په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوي دي
د شکنجې د ممنوعیت او د منکل په خاطر زموږ اساسي په قوانین کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي د غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورستم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او هم دغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو دیرسم ماده د قانون اساسي د جمهوری دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1968 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1902 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجې راغلې ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر د نن پورې چې ته راونیسې د ټول دولتونه د شکنجې ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجې په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر هغو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي دا خو یو اعتراف یو وسیله ده د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د 1901 کال نه تر 1902 کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنی ده
ډېره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم په افغاني ټولنه کې د موسیقي بیلابیل آلات موجود دي چې یو شمېر یې د ځانګړیو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي موږ په نننۍ خبرونه کې د افغاني موسیقي له هغې آلې څخه بحث کوو چې دا مهال د هیواد په لویدیځ او شمالي سیمو کې مینوال لري دوتار هغه آله ده چې که د موسیقي له پردو سره وغږول شي ځانګړی کیف لري درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه دوتار ته ځانګړي کړي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي خو اصلي ټاټوبی یې ایراد دی داسې ویل کېږي چې دا اله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بېلابېلو سیمو کې غږېده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس گوشه کیسی. دانو ډیر خو تکمیل آلات د موسیقي سو لکه تنبور غندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود کړ چې پنځه لستار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود کړ؟
ما داسې فکر وکړ چې تقسیمات چې دا تاویږي کنه، دا کوک چې تاسو ورته ویل کنه، دا چې دا سیمان عیاریږي کنه په ما راګ باندې دته د گوشه کې وای. ما یو دانه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دني سا کې په سر کې چې په دا حساب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچول چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
حتمن څه رقم دي جوړ کړه؟ لرګی دي چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندام یې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و کاسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري و دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنۍ باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برمه کېږي، دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاري ده، یا هډوکی هم خوري. خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تورو باره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري، او په بیلابیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقۍ نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده، او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا به پنج ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه که
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروی، گدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنګ ډیر پرمختګ کړی، خو اوس موږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتار استفاده کوي. همدارنګه غلام نبی زنده دل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجه او از جمله وازخوانهای بسیار چیز هستند.
مشهور سندرغړی انا بخش چې د دوتار په غږولو کې څو ځله لومړی او دوهم مقامونه ترلاسه کړي، وایي چې د دوتار په غږ کې ځانګړی سوز او ګداس پروت دی او بیلابیل ډولونه لري.
دوتار د توتو درختونه لاسته راځي. توت درختو کندې بوله سه بوله په پښتو کې په کندینه یعنی د سې د زردالو ده او تارې ابریشم ده. قدیمه آلاتونه هر خلکو د ځانه قدیمه آلات لري لکه دوتار یا د پښتنو دوتار یا د ازبکو دوتار یا د ترکمنی دوتار هر تایفی د ځانه دوتار لري. ترکمنی دوتار کلاسیک آواز ده، ضرب نه لري، فقط خبرو ښه اورېدل کېږي. دوتار داسې کار کوي لکه چې تیرې زمانې ته لکه جاندار غوندې د اوسني خلکو ته شي.
دا چې په اوس وخت کې د دوتار اهمیت څه دی انا بخش وی
تاریخ یو سره غلې ده. متاسفانه اوس افغانستان کې نننۍ زموږ هیواد کې یو دلته په افغانستان کې خلکو ډېر هیواد نه لري ساتل شوی ده. اوس په افغانستان کې دغه صرف ریتم اور نیول کېږي. ریتم یعنی غربي سازونه ډېر لوړ شوی ده، یعنی مست شوی ده. یعنی قدیمي آلاتو د هر ځای کې لکه پښتانه یا تاجکو یا ازبکو یا ترکمنو هر ځای کې ده قدیمي آلات اوس بیخی د پاسه پاتې دي.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیظ پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم نیسي دوتار په ډېر وړ غږ لري. به کرار په خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ میرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکه؟ وایي
بد نه وایي، هغه دوی هم خوښ ده نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي؟
روزگار و زندگی که زخبل موسیقی کار
واقع خوبی ارتی نیستی؟
واقع نیستی، سنگه نی نیستی.
خب، دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دغا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در سمی دی یا تنگور یا دوتار در زن سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان بیا یو زرنواز چی تبله دی او یو زخبله ایا دانه تنپوره است یا اغا بیا چالانه اومد در اغا دروی سرکی گی وقتی چی سر شد تبله هم اغا سر سرکی گی و در اغا بیا نخپل محفل دیرخه گرم شد.
لروانی لحاظ پتا خپل دغه دوتار څومره ښه اغیزه کوي؟ یعنی انسان د کله سړی جګرخونی بیا کله دوتار وغږی هغه جګرخونی دی رفه کیږي.
داسې یو کار دی ښه وخت چې په اوداسه او په مانځه باندې یې ښه پاکه اله ده د موسیقي څه زه څه درته وایم نو زړم زه خپله 15 کلن یمه. تاسو به باور رسی کنه 15 کلن زما عمر ده. زه چې ژوندی خدای ساتلی یم فقط د خپل مونځ اودس بعد مانځه اودس نه بیا په وخت باندې غږول د دې دوتار نرم نرم قرار کرم دا ماته داسې خپل روح ته دمه راکوي چې څه درته وایم.
په دې برخه کې تاسو شاګردان هم روزلی دي؟
بله شاګردان لرم، دوه شاګردان دي چې اوس فعلا نسته دي، په خارج کې دي. ډېر ښه کار کوي په لیسه د موسیقي موزیک. هلته هم دوه شاګردان سته دي چې ښه استعداد لري او دا کار به انشاءالله هغو ته به هم ښه نتیجه وري.
دونکو سموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامېږي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي. سموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
انتظار بس تیر تر زړه پر ہاں
خنجر نیمش باز تو